پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. نور راپورونه هم په یو ساعت خبرونه کې خبرو. نن د شنبه د زمري اسد لومړۍ نیټه د جولای 24مه. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیسودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوي دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونیو څرګندونو ته ځواب ویلی دی. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیسودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوې. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویل چې دغه چاودنې د بیسودو پل د امنیتي پوستو سره نږدې شوې خو تلفات نه دي اړولي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو هم په دغه پیښه کې د تلفاتو اوښتل نه تاییدوي. د یو بل خبر له مخې د دې ولایت د سرو رود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تېره شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو په برید کې څلور تنه لمونځ کوونکي وشل شوي. له ننګرهار په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په خطیر مسخوتن د شمشپور په ادمخیلو سیمو کې وشو چې له عملی څلور منسکون کې وژل شوی او د مسجد د ملا امام په ګډون درې تنه نور پکې ټپیان دي. تر دې دمه معلومه نه ده چې دا ډزې د چا لوري شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په پایله کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک عمده شریک بدل شوی او افغان حکومت غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم سعودي عربستان ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارکی د افغانستان د دیني عالمانو د شورا د مشرتابه له غړو سره کړې. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر له خولې ویل شوی دی چې وسط افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ لوی مشارکت رامنځته شوی او له مکې سمې څخه د سولې د غږ پورته کېدل ځانګړی ارزښت او خیست لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس پر موضوع ولسمشر ته جزئیات وړاندې کړل او له ولسمشر څخه د افغان دینی عالمانو د فتواو د مواردو تعقیبول د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال ته د راتګ د بلنې اسلامي هیوادونو ته د افغان علماو د حیاتونو د استولو د جمعتونو مدرسو او د علماو د امنیت د ټینګولو لپاره د پاملرنې غوښتنې وکړي. دا یادونه ورده چې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوې غونډې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او له ښکېلو غواړو یې د سولې غوښتنه کړې وه. اخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد به په دې هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان همکارۍ ستایلي او د سولې په کار کې د سعودي عربستان د ونډې او همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی پرونی څرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په یو تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته دې ګواښ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي چې په تاریخ کې ساری نه وی لیدلې. ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته نه دی ویلي. وبخې ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته ویلي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وسکمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی دی. ویلي دی چې پام دې کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هم سخت انتقاد کړی او هغه یې د ایران د نور او هغه د ایران نور مذهبي مشران سپیڅلي منافقان بللي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وژل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون وویل وسلوالو ته د تلفات په ماراب او شبو ولایتونو کې اوښتې دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نه دي تایید کړي، خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د متحده ایالاتو پوځ کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټه پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی. په 2014 کال کې په یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرمۍ ویشتل شوی. د اسرایلو پوځ بیا وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورولو لپاره د بلوازد اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د عملیاتو په مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د اور بمونه، لاسي بمونه او کاڼي وربولي. اعلامیه ساتوي چې سرتیرو یې پر معترضانو ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په تړانګه کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د افغانستان د ژغورنې نوې ائتلاف شایي تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وتلیږي او دغه به هیڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم د ائتلاف پاتې نه یم.
په اورزګان ولایت کې د پوهنې پر ستونزو هم یو راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه درس کوي، هلته په هغه کې د بودګان وغوایو ولاړې دي، هلته اخرونه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خپل ایراني سیال ته خبرداری ورکړی. زما حق زما رایا د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او فکر نه کوي چې د ټول هیواد د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. سیناجی سپې دا مسله تعقیب کړې. د کابل په سټوډیو کې دا نور تفصیل وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ د حکومت د اجرایي رئیس له هرکلی سره مخ شوی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د عبدالرشید دوستم راتګ به د سولې او ثبات ټینګښت سره مرسته وکړي. دای وی هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتلو څخه موږ هرکلی کوو. ان شاء الله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مرسته وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلی دوستم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي خپل پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې کړې او په دې اړه یې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه بللې. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 1400 وروسته له ترکیې څخه کابل ته ستون شوی، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل شوی وي بیرته پرانیزي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او فکر نه کوي چې ټول د هیواد د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي سره مو په دې اړه شیبه مخکې خبرې کړې. نوموړي په دې اړه وویل
فاریاب خلک دی، جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې دی دوستم د راتګ دپاره چیغې وهي، نارې وهي، مظاهره شروع کړي دي، تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه سیمه آرامه شي. دا چې ټول مملکت به د سره آرامه شي دا مبالغه ده، فکر نه کوم چې هومره موثر وي.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوي ځایي سیاستوال احمد یشچی په جنسي ځورونې تورن دی. د افغانستان ولسمشر ترکیې ته د هغه سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او په دې تړاو به عدلي او قضایي ارګانونه پرېکړه کوي. بلی سالی صاحب،
ډېره مننه. د ناجي صاحب په راپور کې مې واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس وایي هېواد ته د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي، خو کارپوهان بیا په دې برخه کې زیاته هیله مندي نه څرګندوي. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې نوی اعلاندونکي ایتلاف به دومره تاثیر ونه لري او د نورو په څیر به له منځه ولاړ سي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي نن ازادي راډیو ته ویل د دغه ایتلاف د غړیو پرونیو څرګندونو کې ښکاره تناقض موجود و. پرون د عبدالرشید دوستم د هرکلی په غونډه کې عطا محمد نور ویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړي. دا وری له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور معلومات اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د روانو چارو کارپوهان وایي تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي، سمتي او ګوندي ګټو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي چې همدا مسله ته په پام سره یې هم عمر لنډوي. دوی وایي کله چې کوم ګوند، پخواني چارواکي او هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني، دغو ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسي غړي نادرخان کټوازي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکي ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
د دوستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ماخېته او د عطا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې ضد و نقص سره، یعنی انور دوه ډېر تیز روان وو او دوستم خپله باندې ډېر خبرې ډېرې نرمې وې. له دې دا معلومېږي چې دوستم به کېدای شي چې له حکومت سره یې کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تیر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور او د اجرایه رئیس دوی مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. غوای ډیر زر، یعنی د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان د ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو، سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلان سي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کېدل یو طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدا وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې نوی ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه یوسي. دا چې ولې ښاغلي رنجمر یې په اړه وایي
شمول د نوې ائتلاف اوس جوړ شوی دی، دا په موقتي او گزارا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس دې ته پام وکړي او هغه هم د لاتون خاوند شي.
د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی وایي په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې پخوا یې هم ورته ائتلافونه جوړ کړي خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. ښاغلی رنجبار وایي ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام کې رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلي سره مخامخ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زما حق زما رایه د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوی چې نن د اقینی، حیرتان او شیرخان بندرونه د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص کړل شي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې سوداګریز بندرونه له تیرو شلو ورځو راهیسې د مظاهره کوونکو له لورې تړل شوي وو چې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو زرګونه په سوداګریزو مالونو بار لاړی ولاړې پاتې وي. نوموړی وایي چې په دې موده کې په افغانستان کې نه یوازې د نفتي موادو په بیو کې په ساری ډول زیاتواله راغی، بلکې دغه بندرونو د تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان هم واوخت. خغلی پسرلی ویل چې نن د غلاري د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي نو په دې هیواد کې به د تیلو او غازو په بایو کې ټټواله رامسته شي، ځکه په وینای تیل او غاز له همدې لارو افغانستان ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له ټولو افغانانو غواړي چې سیاسي مسایل باید د دې لامل نشي چې زیان سوداګرو او ولسی افغانانو ته ورسیږي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د دې لپاره د تحسن خیمه ودرول چې د ریاست د بیلابیلو ترسره کړو پروژو پیسې نه دی ورکړي. د دغه ټولنې مشر داوود توتاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو سلورو کلونو رئیس د کورنیو چارو وزارت له دوی څخه 2 میلیارد افغانۍ پوروړې دي خو تر اوسه پیسې نه دی ورکړي. د خاغری تو تاخیل په خبر یاد پیسې د هغه شاو خو 200 ساختمانی شرکتونو پوری اړه لري چې له 13 سلورو کالو رئیس د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلی اړوند پروژې پلي کړې دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چاري لګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی د یادو شرکتونو شاو خو 3 میلیارد افغانۍ ورکړي خو د هغه شرکتونو چې پیسې پاتې دي په کارونو کې ستونزې وي. او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2200 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 30 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پولا، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. او سم یو بهرني موضوع تعقیبو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پر پرونیو څرګندونو عکس العمل شو ولې دی. ولسمشر ټرمپ خپل یو تازه ټویچ کې حسن روحاني ته ویلي دي چې امریکا ته د خبرداري نه ورکوي کنه لداسې واقعب سره مخامخ چې په تاریخ کې ساری نه ویلیدل سوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره ملالي بشیر سره په استډیو کې ده. ملالي جان، ولسمشر ټرمپ ولې اوس داسې یو ټویچ کړی او په دغه ټویچ کې د ایران ولسمشر ته یو ډول خبرداری ورکړی دی؟ په دې ټویټ کې نور څه ویل سوي دي؟
مننه سالی صاحب. ډونالد ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي دي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی دی او ویلي دي چې پام دې کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی و چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې د ایرانی ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل چې امریکا دې د زمري له لکۍ سره لوبې نه کوي کنه پښیمانه بسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووتی او په تهران کې نور سخت بندیزونه هم ولګول. ایران د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غندلې وه. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دغو ګواښونو ایرانیان تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي دي او د ده په خبره امریکا ته به ماتې ورکړي. حسن روحانی ویلي و چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې د ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د ده په ګډون امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم سخت انتقاد کړی دی او هغه او د ایران نور مذهبي مشران یې سپیڅلي منافقان بللی دي. ایران په دې وروستیو کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د ایران پر وړاندې د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوي اټومي توافق څخه سرغړونه کړې ده. لکه مخکې چې ما وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک سوی تړون د له نیمګړتیاو ډک بولي، په مې میاشت کې په یو اړخیز ډول امریکا له دې تړون څخه وایستله او پر دې هیواد یې بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، خو والی د دغه بهیر د معیاري کېدو ژمنه کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعاله دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
ورسره کې د پوهنې وضعیت هغه مکاتب چې طالبانو سره کې دي نسبتا د دولت ساحې ته ښه دي. زموږ د ولسوالۍ د هغه مکاتب څخه په دې خاطر وضعیت برابر چې د هغو مکاتب څخه مطلق طالبان وخت په وخت نظارت کوي.
ښاغلی سعادت زیاتوي چې په دغه ولایت کې 290 باب ښوونځي شتون لري چې له جملې 15 غیر فعاله دي. له دې سره دغلته پالان او د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یوازې د ګوتو په شمیر ښوونځي فعاله دي او هغه هم تش په نوم او د پوهنی بهیر اوراز تربلی تر خاور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي اداره هم منیچ په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې د غلطه به د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر معرف ډېر ما تر ټول چې په صفر کې ضرب و معرف مشکلات بیخې زیات لري. بل ورځ ما دلته یو احد تعین کړی دی، بس ولایت احد چې هغه به ځي به د ټولو مکاتبو بررسي کوي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغه شي هلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي، هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړل چې مکتب مکاتب دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې ته وایي په دغه حالت کې دي، په دې کې شک نشته. دا زه سره منم، خو د اصلاح دپاره موږ لاس په کار شوي ان شاء الله کوشش کوو چې په لنډ وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلی محمد شفیق اسدالله سید ویلي وه چې د دغه ولایت د پوهنې فریاسات کې پراخ فساد شتون لري او ژمنه یې کړې وه چې دغه فساد به له منځه وړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي توانېدلی چې دغه فساد له منځه ویسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم اجمل تورمن د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او طالبانو د لیدنې او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لوړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنیدنې په اړه مطالب خپره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلي طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستانی چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د دې خبرو پخلی نه دی کړی. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم د راستنیدنې په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقل لیکونکی لیکي د دوستم راستنیدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي او داسې هم ویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقل لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځې د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوی چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. مانګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه واوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاري خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدنې وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
په نورستان کې له لرګیو څخه د جوړیدونکو لوښو د استعمال له کمیدو سره د دغو لوښو د جوړونکو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخوا چې اوسپنیز خیخایی او پلاستیکی لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړوند ډیوی کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوخت وو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لړیه باندې کم ګرم دی فار چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول. اوسپنې لوخي نه و او تیګه لوخي جوړه، تیګه لوخي چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو نه ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي په لږ قیمت تمامې ده، او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم. سباون ترخیم د غزنی له بند څخه تاسو پیغام پیدم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د سرفراز سره د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکی. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، خو خیمې د څلور کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوې دي او ماشومان په شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنه ورسوالین سم الله خلیمی تن در خبری کم وختنه می دا ولسمشر محمد اشرف غنی تخداده چې پکتیا مرکز گردی څخه تر دندې پټان ورسواله سرحد پورې غزیدل سرک بیرته کندو کپر شوې ده دا سرک دی بیرته په پخه او اثری ډول جوړ شي او ترنزیټ دی هم شي او پاکستان ته دی په همدې سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي ترڅو د لوی پکتیا هر کوستون دی حل شي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نه کوي زه یو سیګریټ څکوي بیره د سیګریټ چې نه دی ته بلاس ورکې دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي چې کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما څه خو دا څه هغه په سترګو دا خپل بجا سیګریټ کاش ستاسو
پیغام ستاسو نظر دے
دولس نیم بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار بي سودو پل تسیر مدوا پر لپسې چاودنې شوې دي چې د چارواکو په وینا تلفات نه لري. دا یو بل خبر لمخې د دې ولایت د سرو رود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تیر شپه وخت د نامعلومو وسوالو په برید کې څلور تنه لمونځ کوونکي وشل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکار وي. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی په پرونی سرګندونو سخت عکس العمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي چې په تاریخ کې ساری نه وي لیدلی. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل وسلوالو ته دا تلفات په مارب او شبهوه ولایتونو کې اوښتې دي. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وشل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرده کې ویشتل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید. زما حق زما را یاد خبرونی پاتې برخه جوړوي. خو اوس ستاسو ځینې سیمې سونه لولو. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمې کې لیکلي، په لوګر کې د اوبو کموالي خلک اندېښمن کړي، دولت باید یوه چاره ورته وسنجوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي، هر وخت هر ځای له هر لوري څخه هر وګړی د سولې غوښتنه کوي. بل اوریدونکي لیکلي چې طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه او واکسین د غرض د ولسي تړون د پروګرام مخه نیولې ده. بری لشکین څخه لیکلي، بریالیتوب زموږ په یووالي کې دی. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان پورې سرحدي سیمې پورې غځېدلی سړک دی جوړ سي او ترانزیت دي سي. او بل اوریدونکي لیکلي، ولسمشر اشرف غنی باید په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې ته ځانګړی کړی چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یې غوښتي چې له ځنه پرته دې د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل سي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تحریم او حتی مخه به یې ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې په تنده لهجه په ټینګار سره وایي اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور سي. پام وکړئ په دې اړه چمتو سوي راپور ته. وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په تنده لهجه وایي پټه خوله پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه. د سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازی توب کوي؟ چا انتخاب کړي؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازی توب کوي؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ور دې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم، مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی.
د ښاغلي غني تر څرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یوه غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلي غني په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غني وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي. خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحد جبهې د مشرتابه شورا غړي وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نخواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي، د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدای نخواسته داخلي جنګونه
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون له مخې او په خپلواکه توګه پرېکړې عملي کوي او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسی ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي، جعلي سټیکرونه جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان موږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسیون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. چېرته چې د شرایط اوس داسې دي که چېرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي. او بله مسله دغه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مسله ده. کله چې رای ورکوونکو د ټاکنو د کمیسیون د امارو له مخې چې 8 میلیونو زیاتو کسانو خپل ځانونه ثبت کړي دي د رای اچونې لپاره، بنان دغه یو دومره غټ امر دي چې زموږ ټاکنو ته مشروعیت ورکوي او زموږ پارلماني ټاکنې په مشروع ډول ترسره شي او بنان دغه بهیر باید ګړندی شي او ټاکنې په خپل وخت باندې رڼې، شفافې او د افغانانو د خوښ وړ وي. داسې ټاکنې چې پایلې یا نتیجه ټول خواو ته د منلو وړ وي.
فکر مالماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکن له درغلۍ یو ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسیون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفافې وي
وي بے طرفه وي او سرسری ټاکنی وي د هغه لپاره زمينه برابر کړی کاصل فیصله نه کیږي باید اتیا فیصد شپیت فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي کچېر کې نشي دغه پروسه به دوی لغوه اعلان کړي یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي که هغه په هر قسمي خو هدف دا ده چې باید سراسري شفاف او بې طرفه ټاکنې وي
کوم پیشنهاد چې اوس احزاب کمیسیون ته حکومت ته کړی ده مخکې د دینم دوی دغه پیشنهاد رسمي کمیسیون ته دوی ورکړی وو زما په نظر باید کمیسیون او حکومت همغه وخت باید خپل د پروسیجر د همغه دوی پر پیشنهاد باندې باید مخته وړل خو هم حکومت نه غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات به حکومت کشته چې هغوی غواړي چې خپل کسان مجلس ته لاره پیدا کړي او که دوی وغواړي چې انتخابات دا پروسه باید بایومیتریک شي زما په نظر دا ناممکن ده دل خاطر نه چې دومره وخت هم نه لرو هم امکانات هم نه لرو او که انتخابات شفاف ترسره شي حکومت او ځینې حلقات چې په حکومت کشته اغوی نشی کولی چې خپل ورکاس پارلمان ته لاره پیدا کړي
دا چې د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې څومره پر ځای دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنو ته ځواب لري کچېرې غوښتنو ته سم ځواب ونه ولای سي دغه ګوندونه او سیاسي جریانونه د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړولای سي په دې اړه مو یو بحث رابللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الله ننګ ملمانه دي ټولو ته خراغلاس وایو
په لومړي سر کې له حقمل صاحب نه پوښتو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولې دغه پریکړه وکړه او څومره په دغه پریکړه کې دوی جدي دي
وګورئ کله چې حکمتیار صاحب د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی د جمهور رئیس سره په لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو موضوع مطرح کړ په پرنسپ کې جمهور رئیس ورسره ژمنه وکړه چې کچیرته تاسو سیاسي احزاب په یوې ګډې او جامع طرحې باندې توافق وکړئ زه هیڅ مشکل نه لرم او زه ستاسو پریکړې منم بیا حکمتیار صاحب له احزابو سره پرله پسې تماسونه ونیول په ابتدا کې یو حزب بیا دوه بیا درې بالاخره شمېر 22 ته ورسېده او اوس 15 ته ورسېد دا احزاب یې په دې قانع کړل چې د انتخاباتو په اړه یو ګډ او واحد دریځ غوره کړي کله چې دوی دغه واحد دریځ غوره کړ بیا غنه وروسته له جمهور رئیس سره دوی مسلسل ناستې وکړې او کومه طرحه چې دوی چمتو کړې وه په هغې باندې جمهور رئیس په ډېرو موادو باندې هغه توافق درلود او په څنګ کې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم وسپارل شوه له بهرنیو لورو سره هم شریکه شوه دوی ټولو له دغې طرحې سره توافق درلود او هدف د دې طرحې دا و چې څنګه کولی شو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې او څنګه د جال تصویر او تقلب مخه ونیول شي فقط په همدې هدف دغه طرحه چمتو شوې ده احزاب په دې طرحې سره خپل توافق اعلان کړی ده او جمهور رئیس سره بهرنیانو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه شوې ده یعنی په مجموع کې دا د همکارۍ یوه طرحه ده تر څو وکولی شو انتخابات شفافی عادلانه وي د تقلب او د جال او د تصویر مخه ونیول
شي دلته ګواښم سوې ده کچېری غوښتنې و نه منل سي انتخابات به تحریم او حتی مخه به ونیسي د بل ګواښ ته نه تره
دا په هغه صورت کې امکان لري افغان صاحب چې سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو دغه طرحه به اعتنا وګڼل شي یعنی توجه ورته ونه شي لکه تر ننه پورې چې توجه ورته نه ده شوی کچېرته په راتلونکي کې هم دغه طرحه نادیده وګڼل شي عمل پرې ونه شي سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې اړ دي چې خپل عکس العمل ښکاره کړي
خپل دریځ باندې ټینګ ولاړ دي ټینګار
طبعاً دوی خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او عکس العمل به دای چې مدني حرکتونه به پیلوي او ډېر احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک دفترونه چې په ولایتونو کې دي هغه هم وتړل شي دا په هغه صورت کې کچیرته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حزب او د غوښتنې او طرحې په باندې عمل ونه
کړي صدر صاحب تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې او څومره پر ځای دي اې د عملي وړ دي د ملکي دوه وړ دي دغه
تاسو په جریان کې هستئ په تیرونې کې کومې غوښتنې چې د سیاسي احزابو په ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ویان پټول کې دولت له رهبرۍ څخه تر سره شوي مونږ ټولو سیاسي احزابو ته احترام لرو، دوی د خاورې مشران دي، اما هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي زموږ سره وخت ډېر کم دی او یا هم فراقانوني دي. تاسو په جریان کې
دوی یادونه مخکې وکړه وای دغه مخکې ورسره مطرح کړي وي، نه وخت ډېر زیات و هلته د غوښتنې مخته مطرح کړي خو چا ورته غوږ کې نه هو.
مخکې فکر نه کړم چې دا ډول غوښتنې دې مطرح شي وي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري له سیاسي احزابو څخه غوښتنه دغه وه، هغه طرحې چې تاسو لرې هغه کمیسیون سره شریکې شي تر څو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت تضمین وکولی شي او موږ یو شفاف ټاکنې ولرو. اما بدبختانه په هغې وخت کې دا سہولت هم ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته برابرولو چې دوی اتر ټاکنو خپلواک کمیسیون کې غلطه دوی ته دفترونه ورکړي او له نږدې هر څه دوی وڅاري، خپل نظارت قوي کړي او د همدغه ډول طرحو په اړه باندې چې هغه کولی شي په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین کړي هغه طرحې د کمیسیون سره شریکې کړي. اما نن کومې طرحې چې دوی د کمیسیون سره شریکه کړې ده په هغې کې وخت ډېر کم دی. په دغه کمه موده کې موږ ممکنه نه ده چې ولتوانیږو د ټاکنیز نظام د تغییر دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار وکړي او یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې دوی د وتوانېږي اړوندې ادارې دي په دې اړه باندې کار کوي، اما وخت اوس د دې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د کوم احزاب ته چې مخکې اشاره وشوله 15 حزبونه دوی ویل چې سره یو ځای شوي دي او په ګډه دوی دغه طرحه وړاندې کړې ده. زموږ غوښتنه دوی څخه دغه ده چې دوی هم باید په همغږۍ سره هغه کومې طرحې چې دوی وړاندې کوي اقلا په خپل منځ کې هم سره همغږي ولري. بدبختانه د همدغه سیاسي احزابو یو شمېر مشران او استازي په رسنیو کې کوم موضوعات چې دوی اشاره کوي بیرته یو دبل خبرې دوی خپل ردوي. مخکې تاسو اشاره درلودل چې د انتخابات تحریم موضوع دوه ورځې مخکې د حزب اسلامي یو بل غړي سره هم یو رسنۍ کې بحث درلودلو، هغه ویل چې هیڅ کله هم د حزب اسلامي مشرتابه د ټاکنو تحریم نه دی ذکر کړی او موږ د دغه طرحې څخه یعنی په دې طرحه کې
موږ راپورنه لرل، یعنی کس د سګولي په اړه موږ راپورنه لرل. واقعا د ګوندونو او سیاسي جریانونو داسې یو یو ګواښ کړی دی. حکمل صاحب دوی ول مخکې دا ونه وکړه چې دغه طرح موږ سره نه ده شریکه سبې ده، دوی په ځواب کې تاسو وایي
وګورئ د تیر یو کال په دې خوا په دې طرحه باندې بحثونه روان دي. یو کال کافي موده ده کله چې د نوملیکنې بهیر نه و پیل شوی. موږ دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د دې په هغه مجلس کې زه په خپله هم ما حضور درلود چې حکمتیار صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ، یعنی د نن نه څو میاشتې مخکې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده، تقریبا درې میاشتې مخکې.
ځواب یې درته سوم
هغه وخت کې وریما صاحب هم د دارلین شاه رئیس او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه وخت کې دغه طرحه هغوی ته سپارل شوې. او د دې نه مخکې ما مخکې اشاره وکړه چې کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی له جمهور رئیس سره په اول ملاقات کې د ټاکنو په موضوع بحث شوی او له همغې ورځې نه دا هڅې پیل شوې دي چې په دې اړه د ګوندونو توافق ترلاسه کړي. کله چې د ګوندونو توافق هم ترلاسه شو بیا هم په دې طرحه عمل نه دی شوی، یعنی تر ننه پورې له ګوندونو سره او د دغې طرحې سره یو ډول نمایشي او سمبولیک چلند شوی دی.
ننګ صاحب دواړو خبره تاسو واورېده، هغه وایي موږ طرحه سپارلې، دوی وایي طرحه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. دا طرحه څومره معقوله ده؟ یعنې څومره پر ځای ده که چیرې عمل ورباندې وسي او د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته غاړه کېږدي، یعنی غوښتنې ومنل سي؟
هیڅ شک نشته چې احزابو طرحه سپارلې ولې ډېر ناوخته سپارلې دي. یو دا اشتباهات عذاب کړی دی، باید اکل چې د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په نوم باندې کمیسیون جوړ کړم احزاب باید هماغه وخت نه د خوښۍ شروع کړی وای او په سیستم کې داسې تغیرات رامنځته شوی چې حتی مدني ټولنو په خاصه توګه چې ارتباط لري ټاکنو ته هغه نهادونه موږ مشخصا د احزابو لپاره د کوټه سیستم غوښتنه کړې ده، ولی احزاب په هغې وخت کې قطعا دغسې غوښتنه ونه کوله. متاسفانه احزابو په خپل وخت او زمان سره د خپل حق غوښتنه نه ده کړې، ولی کمیسیون هم په دې کې ناکام ده پاتې راغلی ده چې د خلکو سیاسي حزبونو او همدارنګه مدني ټولنې اعتماد خپل کی او دې ته وخی چې واقعا مونږه په شفافیت او په پوره استقلالیت سره مونږه د ټاکنې ترسره کولای شو.
تیرونه حکمتیار صاحب سرګندونه کړې، سرګندونه کې ویل د شپږ میلیونه تر پنځه میلیونه پورې د کوم نوم لیکنه چې کړې ده دا خیالي لیکنه ده. تاسو په ځواب کې څه وایي؟ آیا خیالي ده که واقعا دغه نوم لیکنه چې ده پر ځای او قانوني بڼه لري؟
بیا هم ټولو سیاسي احزابو مشرانو ته په احترام سره د دغه موضوع مطرح کول زه فکر کوم د هغه 9 میلیونو کسانو پر سرنوشت باندې فکر کوم دغه نادیده نیول دی. تاسو ول د پدغه پروسه کې هغه کوم کسان چې پدغه دراتونکو را ټاکنو د پاره د نمونکې پروسه کې دوی ځان ثبت کړي دي. په دې برخه کې زمونږ د 300 په شاوخوا کې کسان خپل ژوند لاس ورکړی دی. دغه ملي پروسې د پاره دوی ځانونه قربان کړي دي. ا دې دوی قرباني نادیده نیول فکر نه کړم چې د افغانستان د خلکو په خیر ووسیږي، د سیاسي احزاب په خیر دی ووسیږي، او دغه ډول ملي پروسو د پاره د وکولای شي اغیزمن تمام شي. مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هاش ټیکر ځواب وین کړي دی. اپراتونکو دوه درې اونۍ کې به مونږ دغه ټولو هیوادوالو ته ثابت کړو چې دې کې به جال نوي ترسره شوی هغه کوم رقم چې دوی یادوي. دوی یوازې دا خبره کوي، اما د اثبات لپاره کوم څه پلاس کې نه لري، اسناد او شواهد پلاس کې نه لري.
حزب اسلامي په دې برخه کې کوم اسناد لري؟ لاسوندونه چې لري کې څه څرګندونه کوي؟
اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د یوې دقیقې محاسبې په نشتون کې دا ادعا کوي. دوی هم تر اوسه پورې داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې آیا 8 میلیون
د دوی سره کتاب ده، دوی سره دفتر ده، دوی هر څه د خپل د ارقامو په اساس باندې
دوی سره
بوي سره داسې ویډیو یا لس لاسوندونه ستاسو دغه جالي دي.
وګورئ، دوی دغه ارقام او دغه کتاب او دغه راجستر او دغه ډیټابیس له ملت سره نه شریک کړي. یعنی ملت د دې غوښتنه کوي چې دا کوم نوملیکنه چې ترسره شوې ده او دغه لړۍ چې بشپړه شوه د دې هغه دقیقه محاسبه په کار ده او ملت په دې تمه دی. مونږ چې کومه ادعا کوو، مونږ په دې اساس دا ادعا کوو چې اول خو د 15 سیاسي ګوندونو اجماع ده خبره کوي، یوازې د حزب اسلامي خبره نه ده. دا کومه ادعا چې مونږ کوو دا د 15 معتبر سیاسي ګوندونو ادعا ده، او 15 معتبر سیاسي ګوندونه هغه ګوندونه دي چې د ملت اکثریت برخه ورسره ده. په دویم قدم کې کل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په لومړۍ اونیو کې وایل چې له 1 میلیون نه کم خلکو نوملیکنه کړې ده. په وروستي کې یو ځل دغه ګراف ډېر لوړ شو د نوملیکنې. دا په خپله یعنی شکونه را پیدا کوي چې څنګه په لومړي په اولو څو اونیو کې 1 میلیون ته نه رسېده، بیا وروسته 8 میلیونو ته ورسېده. دا په خپله موږ دپاره د شک خبره ده. دریم، د حزب اسلامي هغه سرچینې هغوی نه خبره کوي، ځکه حزب په ټول افغانستان کې نفوس لري. مونږ ته معلومات راغلي دي د خلکو له خوا نه، د ولس له خوا نه مراجعه شوې ده چې په کومو ځایونو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې مرکزونه پرانستي وو، هلته یو امنیت ښه نه و، بل خلکو علاقه مندي نه درلوده چې نوملیکنه
وکړي. مثلا بیا خو د خلکو خبرې دي چې موږ تاسې کو یو اسناد دي، تاسې په دې برخه کې اسناد څه لري؟
اسناد هم موږ وړاندې کولای شو، ځکه چې کله موږ ادعا کوو تبان هغه لپاره باید ثبوت او اسناد هم موجود وي. خو باید کمیسیون لومړی دا کار وکړي، دا خبره په اثبات ورسوي چې دوی کوم نوملیکنه کړې ده په هغه کې جال او تصویر نه دی شوی. دا باید ثابته کړي، او موږ هم چمتو یو چې خپل اسناد وړاندې کړو.
ننګ صاحب، افغانستان کې ګوندونه او سیاسي جنونه باید سترګې پټې نشي، یعنی ډیر تاثیر لرونکي د افغانستان په حالاتو لکه موږ تاسې سویني. که چیرې انتخاباتو کې دوی ګډون ونه کړي، تحریمي کې حتی مخه ونیسي، به انتخابات په شفافیت باندې څومره تاثیر لري د دوی دغه عکس العملونه یا غبرګونونه؟
ګوري، اصلا که موږ د افغانستان دغه تیرو څو کلو ته وګورو، تر اوسه پورې سیاسي حزبونه د شک نشته چې سیاسي حزبونه دي چې د ډیموکراسۍ تمثیلي په یو هیواد کې او ډیموکراسي قائم قوي کوي. ولې متاسفانه دا اوس زمونږ هیواد په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې تر اوسه پورې هغه سیاسي حزبونه هغه حالت ته نه دي رسېدلي چې دوی دې واقعیا مثبت تغییر رامنځته کړي. دوم دا چې دوی هم تر اوسه پورې د خلکو اعتماد په هغه څنګه چې لازم ده تر اوسه نه لري. جنګي حزبونه دلته حاکم دي او همدارنګه اسلحه لري، او په څنګ د دې کې همدارنګه قومي حزبونه دي. موږ پوره خپلواک او همدارنګه ډیموکرات حزبونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو، ولې بیا هم همدغه نسبتا دا زموږ حزبونه دي او دا زموږ ټولنه ده. تبن تاثیر گذار دي په دې برخه کې. ولې یو مسلې ته چې زه دغه ادعا په رابطه باندې غواړم چې یو څه بحث وکړم، ګورې دې کې شک نشته چې ارقام دي رای ورکوونکو د نوملړ کاملا دې کې شکونه شته ده. هغه په دې معنی زموږ غوښتنه د لومړي ځل کې د کمیسیون نه دا وه چې باید په ټولو ولایاتو کې ډیټابیس ستر باید جوړ شي او خلکو سره باید معلومات شریک شي. کم مرکز کې چې سفتنام کېږي هر ورځ باید ناظرینو سره خلکو سره هر څوک چې غوښتنه کوي باید دغه ارقام شریک شي، ولې متاسفانه د ارقام شریک نشول. دومره مسله دا و چې دلته د بانه دا وکول چې حکومت رئیس جمهور غواړم چې موږ تم راشم غواړم ستا خبر تم ولې دغه مسائل دي چې دلته د خلکو مابین کې شکونه ولاړ کړی دي. زه یو مثال درکوم. دته یو دی ورځ نه په دې کابل کې دغه په سیمه کې مونږه نظارت درلود د باګرامي په سیمه کې تقریبا د سیالوی قطار انڈر ایج اشخاص ولاړ چې ټول د اتلس کلون نه عمر څوارلس دیارلس تر پنځلس دې نه زیات نه وو. ولې عملا حتی موږ ته د یاکس اخیستلو اجازه هم رانه کړه. ما د اوسني رئیس سره تماس ونیو چې ملداس یو وضعیت د دا تذکرې ورته ورکړل شوي. تذکرې خو زموږ په هیواد کې دوه کلن درې کلن ته هم ورکول کېږي. ولې تا باید دا تشخیص کړی شي چې واقعا دا واجد شرایط دي که نه. دو مسله دا ده چې یو د مرکز نه په همدې کابل کې کله چې آخري ورځ وه ما ځان سره یادداشت کړی ده په هغې کې دیارلس سوه خلکو ثبتنام کړی و هغه دیارلس زرو ته رسېدلی ده. لازم دې ته بېرته ستا سوال ته دې کې شک نشته. ګورې دغه احزاب چې کوم دي په اوس وختونو کې که چیرې واحدا په یو نظر باندې دې توافق وکړي خو مونږ د دې نه هم شک لرو چې دې به په دا خپل نظر کې تر اخره پورې واقعا دا خپل مبارزه کې همداسې متفق مختلای شي که لاړ به نه شي. تا باندې په خپل منځ کې ګوندي مشکلات لري، حزبي مشکلات لري، پخواني جنګونه یې کړي دي، یو بل وژلې دي، مشکلات یې تېر کړي دي. نو د دې تاثیر ګذاري هم مونږ ته ډېره حده پورې نه شو کولای. ولې که چیرې د دغه واحد نظر دپاره دوی په ګډه دی مختلف شي تاسو خپل تاسو گزاري وخي او ثابته کی هغه خپل اعداس اثبات ته ورسوي تبند کراکنو په سکیجول او پروسی باندې کامل تاثیر گذار دي.
ساده سمول خو نه سر دا کومه ادعا وچو کړی دی په اړه باندې تاسو نظر غوړم. دوم د غوندونو تاثیرات د انتخاباتو په بهیر باندې یعنی مو به کولای شي د انتخابات شفافیت په ختنه لاندې راولي.
سلامت اوسه ناظر بنسټونو همیشه د ټاکنو د مهمو پروسو څخه دوی نظارت ترسره کړی دی. دوی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار پاتې شوی دی او د دوی همکاري او د دوی قوي نظارت کولای شي د ټاکنو پر شفافیت باندې ډېر مثبت اغیز پرې باسي. او همیشه د دوی څخه زموږ غوښتنه هم همدغه ده چې دوی د مسلط نظارت برخه قوي کړي ترڅو وتوانیږو موږ تاسو شفاف ټاکنې ولرو. سید مونږ دا منو موږ او تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دلته ستونزې مشکلات شته دي، امکانات دې شته دي چې هغلته د جل ترسره شوی وي، هغلته د مشکلات واوسیږي، اما په دې کچه باندې به هم نه اوسیږي چې هغلته د پنځه میلیونه کسانو ثبتنام واقعیت ونه لري. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله ان شاء الله په راتلونکو دوه درې اونیو کې ملت ته دا هم ثابتوي لکه څنګه چې نن دا ثابته کړي چې په ټول هیواد کې نه میلیونه کسانو ثبتنام ترسره کړی دی. په راتلونکو ټاکنو کې به دوی رایه کاروي. په هغې وخت کې ډېری سیاسي احزاب او یو شمېر نور بنسټونه نیوکه کوله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري، د دې جوګه نه دی چې دا کار دې وکړي. اما نن موږ دا کار کړی دی او دوی تم دا اثبات باندې ورسوله. د هاش ټیکر ځواب ویونکي یو د تذکرو موضوع ته اشاره وشوله چې جعلي تذکرې راغلي
دي ډېر زیات کم ده فقط کده غغغ نتایج را واخلو. د دې ګوندونو ته تاسو ځواب ته ده یو دقیقه
د ګوندونو په اړه باندې خو مخکې ننګ صاحب اشاره درلودله چې په افغانستان کې څه ډول ګوندونه او د دوی موخې او اهداف او تر کومه د پورې دوی دیموکراتیک دي نه دي. دا د افغانستان ملت او خلک ډېر ښه پوهېږي. او د دوی څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو خپل نظارت قوي کړئ. که په رښتیا هم ستاسو سره د ټاکنو د شفافیت موضوع مطرح وي او هدف مو دغه وي چې دغه ټاکنې شفاف ترسره شي، خپل نظارت قوي کړئ ترڅو دغه ټاکنې شفافې اوسېږي. او که چېرته موخه او هدف دغه پروسې ته د پروژې په شکل باندې ګوري، بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوا کې څه چې غواړي هغه ترسره کړي. موږ به انشاءالله د ټولو هیوادوالو د هرې رایې ځواب ویونکي اوسېږو او پرې به نږدو چې څوک دې په خپله خوښه باندې راتلونکې ټاکنې څه ډول چې غواړي هغسې مهندسي کړي.
حکمل صاحب فقط یو دقیقه کې راون غاړي ګوندونه بیا په خپل دریز ولاړ دي. انتخابات خپلواک کمیسیون خو خپل نظر وښود. تاسو نظر څه؟
اول خو سیاسي ګوندونه یوازینی موخه او هدف شفافیت رامنځته کول دي. نه په حکومت کې د مشارکت غوښتنه کوي، نه سفارتونه، نه وزارتونه غواړي، نه د فشار په وسیله په توګه له دې
استفاده کوي. چې تاسو سره یو ځای ټول یو ځای شوي،
یعنی د دغو پنځه دېرشو ګوندونو د طرحې د وړاندې کولو هدف دا دی چې ټاکنې شفافې ترسره شي. یوازینی موخه دا ده چې د جالو د تصویر مخه ونیول شي. دا چې ګوندونو ته په ټاکنو کې د رول ونډه نه ورکول کېږي، د دې پوښتنې ځواب باید تاسو ورکړئ. او تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی.
قانون چې څومره ونډه ورکړي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غیر کله سترګې نه دي پټې کړي. اما تاسو د قانون څخه لوړې غوښتنې هېڅکله هم کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د قانون څخه د لوړې غوښتنې تاسو ومنئ.
موږ غوښتنه
دغه غوښتنې دي، یعنی کچیرته د ګوندونو غوښتنې عملي نشي په دې کې شک نشته چې انتخابات به یو ځل بیا هغسې انتخابات لکه د تیرو جمهوري ریاست انتخابات، او په دې هم موږ ټینګار کوو چې موږ د خپلو غوښتنو تر شا کلک ولاړ یو او حتی مدني حرکتونه
نن صاحب بالاخره د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې د حکمت صاحب خبرې خو مو اورېدې چې ګوندونو او سیاسي جنونو په خپل دریځ باندې ټینګ ول انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چاته اجازه نه ورکوي چې انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي، بالاخره د حل لاره څه ده؟
زه د ساده صاحب د خبرو سره موافق یم، او ځکه حزبونه په خپل ځای کې ملامت دي او کمیسیون تر ډېره حده پورې ملامت کمیسیون کمیشنرانو بار بار دا خبره کړې چې موږ د حکومت حتی د رئیس جمهور لخوا نه سوده پیګو ګواښل شوي یو، که نه که چېرې حتی داسې ویل شوي د کمیسیون د کمیشنرانو، ما بار بار داسې خبره اورېدلې ده چې هغوی ویلي دي که چېرته موږ له دې ځای لرې شو زموږ دنده بچ شوي، حتی دوی په خپله منځونو کې یو په یو ټیم باندې حسابوي بل په بل ټیم باندې ولي، که نه په خپله دا شکونه واردوي، او دا د خپله د کمیسیون د کمیشنرانو خپل خبر زه کاش کزلت یو کمشنر ناس وای چې موږ په دې باندې بحث کړو. خیر سادات صاحب خو بیچاره دا یو قرارداد دی نو راغلی هلته د شپږ میاشتو لپاره مثال خبره کوم، کنه دا بیچاره په ډیرو مسایلو کې په ډیرو موضوعاتو کې دخیل نه ده، لازم نه ملي پروسه دا ده، ملي پروسه چې کمیسیون تر څو پوری خپل استقلالیت قطعا په هیڅ صورت نه دی خودره، دا اوس کمیسیون د یو وضعیت نه دی وتلو لپاره هیڅ نه ولاړ نه لري چې هغه د ولسوالۍ شورا ټاکنې نشي کولای، دا اوس دغه ته په کتو سره تر اوسه پورې یوازې سلوي خلصوالۍ
کېږي.
همدا مسله ده چې وزنۍ لاره دا ده چې کمیسیون باید سیاسي حزبونو، مدني ټولنې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په تفاهم او همدارنګه په ګډ دریځ سره د ټاکنو د شفافیت لپاره ګډ کار وکړي او لاره هواره کړي شفاف ټاکنو ته.
درنو اوریدونکو، داود ازادي راډیو د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو